سلام ستړي مشه سهار مو په خیر په افغانستان کې 5 بجې دي تاسې مخه کلا ساده رادیو نوري د سارنه خبري مجله په خبرونو پیلو د طالبانو حکومت وایي نن جمعه په بادغیس او نیمروز ولایتونو کې درې کسان اعدامووي. د طالبانو د سترې محکمې ویاند عبدالرحیم راشد پرون پنجشنبې پر خپل ایکس پاڼې لیکلي و نن جمعه دوه تنه په بادغیس او یو بل تن په نیمروز کې اعدامیږي. د طالبانو سترې محکمې د دغو دریو کسانو د هویت په اړه جزئیات خپرې کړي نه دي. طالبان دا اعدامونه په داسې حال کې کوي چې ملګرو ملتونو د بشري حقونو بېلابېلو ادارو له طالبانو غوښتي چې په هم محضر کې دغه ډول سزاوې ودروي، خو طالبانو بیا د دې کار ننګه کړې ده. وقته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته په فراه، غزني، لغمان، پکتیا او څلورو ولایتونو کې د اعدام علني حکمونه عملي شوي چې پراخ نړیوال غبرګونونه یې پارولی دي. نړیوال سازمانونه د اندېښنه هم څرګندوي چې محکوم شوي کسان مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري او په قضیو کې د بشپړ عدالت ډاډ نشته. پر اعدام سربیره نږدې هره ورځ د طالبانو محکمې خلکو ته تعزیري علني سزاوې هم ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان او پاکستان کې د پولیو یا ګوزند ویروس د وحشي ډول مثبتې پیښې زیات شوې دي. د دې سازمان بیړنۍ کمیټې د پولیو ویروس په اړه له خپلې یو څلوېښتمې ناستې وروسته پرون پنجشنبې یوه اعلامیه خپره کړې چې پکې راغلي په 2023 کال کې د پولیو ویروس د وحشي ډول مثبتې پیښې څلور برابره په افغانستان او 12 برابره په پاکستان کې زیاتې شوې دي. د اعلامیې له مخې په تېر 2023 کال کې په ټوله نړۍ کې د پولیو وحشي ډول ټول ټال 99 مثبتې پیښې ثبت شوې، چې درې په افغانستان او شپږ دېرش په پاکستان کې وي. په اعلامیې کې تېر کال د افغانستان جنوبي ولایتونه او د پاکستان خیبر پختونخوا، سند او بلوچستان ایالتونه هغه سیمې یاد شوې چې د پولیو ویروس له جدي ګواښ سره مخ وي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د پولیو لپاره د کور په کور واکسین د کمپاین پر نشتون هم اندېښنه ښودلې ده. د دې سازمان په ټکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د افغان کډوالو تګ راتګ د پولیو ویروس د خپرېدو یو عمده لامل دی. د طالبانو حکومت د روغتیا نړیوال سازمان نوو شمېرو ته غبرګون نه دی ښودلی. پولیو یا ګوزند هغه ویروسي ناروغي ده چې له 50 کلونو کم عمره ماشومان پرې اخته کیږي. دا ویروس د انسان رګونو ته له ننوتو وروسته په 2 ساعتونو کې په بشپړه توګه د ماشوم د فلج کېدو لامل کیدی شي. د پولیو ویروس د ماشومانو د فلج سربیره د مرګ سبب هم کیږي. د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي د طالبانو حکومت په زوجان، زابل او پروان ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز لګولی دی. د دې مرکز د اعلامیې له مخې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت په دغه درې ولایتونو کې د رسنیو غوښتې چې د ژوندیو موجوداتو انځورونه دې نور نه خپروي. د افغانستان د خبرلانو مرکز په اعلامیې کې وړاندې راغلي دوی پر رسنیو د محدودیتونو زیاتېدو ته اندېښمن دي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې په یو شمېر ولایتونو کې تصویري رسنیو ته امر کړی و چې ژوندیو موجوداتو انځورونه دې نه خپروي. د طالبانو دا محدودیت د رسنیو او خبرالانو سربیره د بشري حقونو د سازمانونو له غبرګون سره مخ شوی و. د رسنیو د ملاتړ سازمانونه وایي د طالبانو د محدودیتونه دقیقو اطلاعاتو ته د خبرالانو او عامو خلکو لاسرسی محدودوي. او په اوکراین کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر برجت برنیک له خپلې دندې استعفا کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي برنیک په داسې وخت کې له خپلې دندې استعفا کوي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې خبرې اترې روانې دي. که څه هم د ښاغلي برنیک د استعفا دلیل روښانه نه دی، خو روټرز خبر اژانس د بخبرو سرچینو په حواله ویلي دا پریکړه برنیک په خپله خوښه کړې ده. برنیک چې د امریکا د مخکنی ولسمشر جو بایډن لخوا په 2022 کال کې اوکراین ته د سفیر په توګه راغلی و، د ټرمپ په ولسمشرۍ کې هم په همدې مقام پاتې و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند دی ټامی بروز پرون پنجشنبې خبرالان ته ویلي دا چې برنیک په یو داسې هیواد کې چې جګړه پکې روانه ده د دریو کلونو لپاره د سفیر په توګه پاتې شوی دا اوږده موده ده. په اوکراین کې د امریکا سفیر په داسې حال کې له خپلې دندې استعفا کوي چې امریکا د مسکو او کیف ترمنځ د سولې د خبرو اترو منځګړیتوب کوي. تاسې خبرونه واوریدل او وړاندې سره د مطالبه اوریدلی شئ. لګوندی پاکستان افغانستان ته ستنې شوې کډوالي کورنۍ شکایت لري.
دغل تمنګ په یقین کې پراته یو در بدر اخر بسره دلته بیګاش پمنګ باران ته تیر کړې په خیمه کې نمون سره یو بالښتو نمون سره کمپاله و ایسنو.
پاروسته یو اونۍ کې پزرهاو افغاني کورنۍ لا پاکستانه په جبري توګه استل شوې او افغانستان ته ډیپورټ شوې دي. دا د کډوالو د وضعیت په اړه وروسته په راپور کې درته چوسیات لرو. خو ست ورزو چې هلته یو روختون جوړ شوی ګټه یې څه ده؟
هغه مریضان چې ګاونډي وي ودونو ته ځي رامنه بشي
په دې اړه چې په دغې روختون کې به په کومو برخو کې ناروغانو ته خدمات وړاندې کیږي هم درته جزئیات ولرو. په پاکستان کې د افغان کډوالو له مدافع وکیلې منځې کاکړ سره مرکه هم شته او که وخت پاتې شو ساسي پیغامونه به م راواخلو. نور مطالب هم شته.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
به هم ستړي مشه زه فرید سیالم او په تخنیکی چارو کې سره قدر جلال افتای. له پاکستان یو شمیر سل شوی افغان کډوال وای افغانستان ته لستنی دروسته له بدو حالات سره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومت او ملګرو ملتونو غوړي شو د سرپناه او کاري زمینی د برابرولو په برخه کې ورسره مرستې وکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر یونیسیار وای چې په تیر لس ورځو کې نږدې 15,000 افغان کډوال له پاکستان وتلي او شاوخوا 11,000 په زور استل شوی دي. تفصیل فیروز عزیزی نورو.
خلګو سره ټول سره مرسته او کومک وسی
نصر محمد نومیږي وای په دې ورستیو کې د پاکستان د حکومت لخوا استل سوی او وسل خپل کورنۍ سره په تورخم کې د عمرې پنوم د کډوالو په پنغالي کې په ډیر بد حالت کې ژوند کوي. د خپل ستونزو په اړه ازادي رادیو ته وویل
دغلته موږ په یقین کې پراته یو در بدر اخر بسره دلته بیګاش پمنګ باران ته تیر کړې په خیمه کې نمنګ سره یو بالښتو نمنګ سره کمپاله و ایسنو ورس سامان اخو پاتې ده او چمځکه پراته یو ټول سره ماشومان دي جنکې دي ما خپل کړی ته ورسې تخار ته خیره کور نه لرم ته ایسم نشدا سرپناه لپاره یو ځای راکی او دی بچو لپاره د حلال رزق ګټولو لپاره چې هر ځای کې چې یو لکه غونی کاروبار ته جوړ کی چې د خپل کاروبار
په تورخم کې یو بل رستون سوی افغان کډول بختیار هم ورته اندیښنه مطرح کوي. یو شمیر هغه افغان کډوال چې په 2023 کال کې له پاکستانه د ایستلو په لومړي پړاو کې هم راستانه سوي وایي تر اوسه یې ستونزې نه دي حل سوي او هر ورځ له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. له دې ډلې عبدالحمید بیا ازادي راډیو ته وویل
مشکلات که اساس مشکلات روز به روز زیاد شده میره
زموږ لا هم ستونزې شته ورځ په ورځ مو ستونزې ډېریږي تر اوسه هم سرپناه نه لرو او کوم مرسته مو نه ده ترلاسه کړې او ماشومان مو له درس او تعلیم نه پاتې دي.
د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د دغو کډوالو د ستونزو د حل او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو تازه د دغو وزارت سرپرست مولوي عبدالکبیر په پیښور کې د طالبانو له قونسل حافظ محب الله سره په کتنه کې کډوالو سره بد چلند د ټولو اسلامي او نړیوالو اصولو خلاف بللی او ویلي دي چې دوی د هواري لپاره کافی اسانتیاوي برابرې کړې دي. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو د حکومت ډیری ادارې په ګډه د کډوالو لپاره خدمتونه رسوي. د پاکستان د حکومت لخوا د روان کال د مارچ د میاشتې په 1 نیټه له دغه هیواد د افغان کډوالو د ایستلو لپاره د ټاکل سوي ضرب لاجل په پای ته رسیدو سره د دوی د ایستلو بهیر چټک سوای دی. اسوشیټډ خبری اژانس د اپریل پر 9 د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری UNHCR په حواله لیکلی چې د اپریل لومړۍ نیټې راهیسې 4,615 افغان کډوال له پاکستان وتلي چې 10,001 په جبري توګه ایستل سوي دي. د راپور له مخې د ایستلو روان بهیر له پاکستانه د ایستلو دوهم پړاو د پراخ کمپاین څرګندونه کوي د کې هغه کسان هم شامل دي چې مخکې د استوګنې اسناد لرل خو اوس رد شوی دي لکه د ACC په نوم د افغان طبیعت کارتونه. په تیرې وونه کې له پاکستانه د زرګونو افغان کډوالو له ایستلو وروسته د بشري حقوقو یو شمیر بنسټونو او سازمانونو په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. د بخښنې نړیوال سازمان د غټول ایستل د دغه هیواد له نړیوالو مکلفیتونو سرغړونه او د راستنیدونکو کډوالو امنیت ته ګواښ بللای او د پاکستان له حکومت یې غوښتي چې دغه بهیر دې زر تر زره پای ته ورسوي.
و امریده چې په روسته یو اونۍ کې له پاکستان په زر هاو کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې شوې او د تورخم په ګډون ده په کمپونو کې افغان کډوال شکایت کوي چې دوی سرپناه لري او د طالبانو د حکومت سربیره له نړیوالو غواړي چې له دوی سره مرسته وکړي. بل پلو بیا د پاکستان د نور ایالتونو په شان په سن کې هم افغان کډوال زورول کیږي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو وکیلې منیزي کاکړه زد رډیو ته وویل چې دوی لار او واټونه نیول کیږي او استنول کیږي. منیزه کاکړ وایي دا کډوال د سی سی کارتونه لري خو دا چې د کورنۍ نورغړي د پیوار په نوم د کډوالۍ کارتونه لري چې د استولو په پروګرام کې نه شاملېږي هغه هم ورسره زیانمن شوی دی. له نوموړي سره زموږ همکاري مرکه کړې او په سر کې ورنه د همدغې بهیر د پایل او دا چې څومره افغان کډوال بیرته افغانستان ته په زور ستنه کړی شوي پوښتنه کړې ده.
په گلی کې څوک پیدا کې هغه د گلی نوړي په بازار کې څوک پیدا کې هغه د بازار نوړي نو د سیم ډیر او بیا مطلب په میاس کې وخت هم کمی د سیوت به ورځي ټایم نو سیدا تر معلوم کړي چې کوم پولیس سټیشن وړې دی کس او کوم ځای ته وړې دی هغه ریکارډ هم نه وي نو اکثر فامیل ته دا هم نه وي پته چې زمون کس دنه نشتا یا نشتا نو دا ستونزې هم دي لکه اوس یو ماشوم چې وي هغه وړې وو نو ډېر په مشکل سره مونږ هغه ټا بیا راو باسلې و نو کور والا چو کنه وی وو ویل چې مطلب مونږ اوس په دې هم نه خبر چې اوس مونږ د بندې پاته سو که دنن ور سو ځان ورته سرندر کو ورته چې مونږ هم ریپورت کړي
اخلي کا کړدا مغه ای سی سی کارتونه والا نسی
په کراچۍ کې چې کوم ای سی سی کارت دی د کوم چې وښ مې را یاد کړی چې پاره زره پر ای سی سی کارت ولډر دلته دی خو یو دا هم مسله ده چې کوم کورنۍ کې د سې دی چې نیمای کورنۍ سره پی او آر کارډونه دي نیمای ای سی سی دي نو دلته دا ستونزه زیاته ده نو چې کله ای سی سی کارډ والا یو سی کده کور نه یو قسم یو سی نو هغه فیملی سپریشن چې کوم یو پروسیس دی هغه د اغازی نه سٹارټ شي نو دا سیم ډیر کسان دي چې میرمن وغه ای سی سی کارډ دي او د سړیانو غ پی او آر دي نو دلته چې کوم حکومت آرډر کړی ده چې دوی د دې نه مخه میپینګ کړی وو پر درې میاشتې دوی په 2023 کې په لګولې وې چې دوی معلوم کړو چې په هر کور کې څومره ای سی سی کارډز دي او څومره پی او آر کارډز دي او دا د دوی تر دروازو لمخه لیکلي وو چې دومره پی او آر دي او دومره ای سی سی دي نو دا هغه ریکارډ لاندې دي چې دوی دغه کسان چې دي نسی نو فیملی سپریشن زیات کیسونه موږ وینو دا سیم دي چې پسې کې چې دي مور پلار چې دي هغه پی او آر کارډ لري او دا وایي چې کم دا سیم ماشومان یې اتلس کال نه غټي هغه ای سی سی لري نو دا سیم کیسونه ډیر زیات مخې ته راغلي.
آیا دا کډوال چې سلکیږي د دوی وسایل او جایدادونه دوی سره څه کیږي؟
او زمونږ مخې ته داسې زیات کیسونه راغلل چې دا جایدادونه او دا چې دا ټول دلته ځین پاتې شوي دي یا یې بالکل ادوه صندوقونه هم نه دي ورسره پرېښي کوم چې پولیس نیسي د کورونا هم ښځې راوچته کړې دي داسې ډېر کیسونه داسې دي چې بالکل مالونه یې دلته پاتې شوي دي او هغه یې د هغوی سره نه دي پرېښي او بیا ډېر داسې کسان هم رپورټونه دي چې هغوی ته په بارډر یې نه دي پرېښي سامان ورسره نو دا مسلې هم دی ور سره لکه کډوال هم مطلب خپل هم دوی چې کلمو خبرو ور سره کول دوی چې په وای جوړه کې راغلی او په وای جوړه کې واپس د کډوال په هیڅ پاتې راغلی او الته به موږ ته کډوالې یو قسم ژوند کوو او د ځان لپاره مطلب موږ څنګه دا ارس برابر او الته یو ځل بیا ځکه چې کم کس لس کلن راغلی او پنځه لس کلن راغلی شل کلن راغلی هغه اوس سپینګیری دي نو هغه ته ډیر زیاته مسله ده.
په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزا کاکړ و چې له ازادي راډیو سره په دې اړه خبرې کړې وې چې په سند ایالت کې افغان کډوال چې د کورنۍ او شمیر غړي د پی وار کارتون لري او ځینې د ای سی سی کارتون لري په څه ډول د پاکستاني پولیسو لخوا نیول کیږي او بیرته افغانستان ته ډیپورت کیږي. اوس هم ورځو د مشال راډیو هغه راپور ورو چې د خیبر پختونخوا د یو انتظامي چارواکي په حواله پکې ویل شوی دی چې د اپریل په لسمه نیټه له پاکستان په تورخم دروازه کې 13 افغان کډوال د خوره وخت دي. ورځو په دې اړه راپور ورو بیرته راکړو.
د لند کوتل په موخاتی کیمپ کې موجود خیبر یو انتظامی چارواکی عبد الغنی مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې د اپریل لومړی نیټه نه تر لسمه نیټه پورې په تورخم دروازه سبان دي څلور دیرش زره افغان کډوال واوختل او دا لړۍ لا هم دوام لري. په خیبر ضلع کې پولیسو افغان سټیزن کارډ لرونکو دکاندارانو او سوداګرو ته ویلي چې پل زانونه دی درج کړي او افغان آبادیو نقشې تیارولی هم پیل کړي. کلی په کلی ګرځي او افغان کډوالو ته له دې سیمې د وتو وینا کوي. دا مهال د پنجاب او سند نه زیاتره کډې را روانې دي. لومړی لنډې کوتل موقتی کیمپ ته ورځي او چې هلته یې ثبت کړي نو بیا د تورخم په دروازه افغانستان ته اوړي. په لنډ کوتل موقتی کیمپ کې موجود ځنې افغان کډوالو مشال ریډیو سره خپل احساسات صداسي شریک کړل.
خان محمد مخورو له ټکسلې نه رالو او د شپې راووتو نو اوس دلته راورسېدو تقریبا داسې یوه هفته موږ ډېره سرګردانه تېره کړې. بالکل ډېره او د شپې به هم زنانه د نورو کورونو ته لاړې. تقریبا څلور ورځې هلته تېرې کړې. بیا کله خپل کور ته او کله د بل په کور کې دام کول او په خپله خو ډېر سخت تکلیف کې وو. کورونه پاتې سو غواګانې پاتې سو او هر څه سب سو بس ټوکنې راکړې او اخوا ځای
دا اوس مونږ هم هلته داسې ورکوټي کاروبار لږ شانتي خپل هم کاروبار کوو. نو په دغه وجه باندې مونږ دا ټینګ خپل کاروبار پرېښی دی صرف خپل د افغانانو وړونو د عزت په خاطر باندې. دا اوس مونږ سره دوه درې ګاډې دي. مونږ کډې را وراسو او کال ته کاروبار وکړو. زمونږ نه کاروبار پاتو سبا زمونږ د پیوار کار چې کوم ټیم راځي چې مونږ ته ټیم ښودلی دی چې دا راځي زمونږ اوس لین دین دی چې چا به زمونږ سره حساب وي مونږ به د چا سره حساب وي. دا خو مونږ نه پرېږدي که زمونږ سره د دغه ځای کې د جایي خلکو حساب وي هغه خپل حساب خو رانه وسلی وو. هېڅ قسم ته ځای نهشته. دا فلحال زه خپله یو افغان مهاجر یم خو ټرانسپورټ کې یم. فلحال ما سره دغه سوچ دی چې زه سبا دا ورځ په مام راتلون کې ده چې زه سبا راځم. ما سره د اوسېدلو ځای نه دی معلوم چې زه به چیرته پاتې کیږم زه به چیرته اړم.
د پاکستان وفاقي حکومت افغان سټیزن کارډ لرونکو ته د مارچ یو دیرشمې نیټې مهلت ورکړی وو چې له دې ملک دی ووځي او پی یو آر کارډ لرونکو ته د جون دیرشمې نیټې مهلت ورکړی. یو اندازې مطابق افغان سټیزن کارډ لرونکو شمیره خواوشا اته لاکه ده او پی یو آر کارډ لرونکو شمیره بیا خواوشا څوار لس لاکه جوړیږي. همدارنګ په 2023 او 2024 کې د پاکستان وفاقي حکومت په امر بیا سنه د افغان کډوال هم له دې ملکا وستل شوې دي چې شمیره یې څه باندې 1,00,000 جوړیږي. د پنجاب او سنه د افغان کډوالو په زوره د وستو راپورونه ورکړل شوي خو بیا په خیبر پختونخوا کې تر اوسه پولیسو د افغان کډوالو پر ضد کوم عملیات نه دي کړي او یوازې اعلانونه ورته کړي چې زر تر زر دی لدی صوبې هم په خپل خوخه وځي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور په دې ورستو کې ویلي چې په کار دی افغان کډوال په زوره لدی ملکا و نه وستل شي او پولیس دې د دوی پر ضد عملیات نه کوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
سیز مخه کلا ساتای رادیو نو ری وړاندې با خوسته هم ور شو. هلته د نوی جوړ شوی رښتون په اړه بچو سیات تر کړو خو تر غی وړاندې یو بل موضوع راخلو. د افغانستان د همغږي ایتالی ناستي اتوی مورستي ورځ لدی غونډي زنی سرچینی وای چې د چیک ګډونوالو هیوادونو او سازمانونو د افغانستان د بشري او اقتصادي ملاتړ ژمنې کړې دي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې سرچینې زده رادیو ته ویل شوې د اتحادیې چارواکو دغه ناسته کې د ګډون ترڅنګ په افغانستان کې د روان بشري ناورین د مدیریت لپاره لابي کړې ده. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي وایي چې د دې ناستې په څنډه کې د نړیوالو په غونډه کې هم د افغانستان لاړخه د افغانستان د روان اقتصادي حالاتو د فساد او نشي توکو د کښت او قاچاق د مبارزې اړوند راپور ورکړل شوی او هڅه شوې چې د هیوادونه له افغانستان سره مرستو ته چمتو شي. تفصیل فیروزی عزیزی نورو.
د ترکیه په استنبول ښار کې د افغانستان د همغږي ډلې اي سي جي دویمه وروستۍ ورځ سرچینې وایي اکثرو ګډونوالو په کې افغانستان سره د بشري مرستو د دوام ټټر وهلی دی. له دې ناستې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په دې دوه ورځنۍ ناسته کې د ګڼو نورو موضوعاتو تر څنګ ګډونوالو سازمانونو او د هیوادونو استازو پکې ژمنه کړې چې افغانستان سره به بشري مرستې کوي. که څه هم دغې سرچینې ونه ویل چې تر اوسه مشخصا له افغانستان سره څه اندازه د بشري مرستو ژمنه شوې، خو د دې ناستې د تنظیمون کولډالی په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي چې د دغې غونډې اصلي موخه د دې ټولنې په ټکو د افغانستان ناورین ته د بودجې راټولول دي. د دې ټولنې په خبره افغانستان د 2025 کال تر پایه په بیلابیلو برخو کې 2.24 میلیارد ډالر بودجې ته اړتیا لري. د دې ټولنې یوې سرچینې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل اوس چې امریکا پر افغانستان مرستې بندي کړي او د دې هیواد د بشري وضعیت ډېرې چارې دغه ټولنه همغږي او مدیریت کوي، په خبره ای هڅه کوي چې د اروپایي هیوادونو ترڅنګ د سیمې هیوادونو د افغانستان د بیا رغونې په ځنګړې توګه د بشري مرستو دوام ته لیواله کړي. د سرچینې په خبره دی غونډه کې د ترکیه په ګډون د اروپایي ټولنې ګڼ شمیر هیوادونو، کاناډا، استرالیا، یو شمیر آسیایي هیوادونو، د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو، د افغانستان او پاکستان لپاره د اروپایي ټولنې ځنګړي استازي، نړیوال بانک او ګڼو نورو نړیوالو مرستندویو مؤسسو ګډون کړی و. بلخوا د افغانستان د همغږۍ ډلې د غونډې په څنډه کې د حشوي ناستو ځینې ګډونوال وایي هڅه یې کړې نه یوازې د بشري مرستو بلکې د افغانستان د اقتصادي اړیکو پراختیا او پانګونې ته هم د ګډونوالو قناعت حاصل کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر یونس محمد د اپریل پر 10مه ازادي راډیو ته زیاته کړه
د افغانستان د سوداګرۍ د خونې څخه ټول د ای سی جی ګډونوالو ته چې په تیر مشهوري غونډه کې ګډون دوی دا دعوت ورکړه چې بل غونډه چې تاسو جوړوي هغه چې په افغانستان کې جوړ شي موږ د افغانستان د سوداګرۍ خونې ته لیواله چې هغه ساس په غونډه ټول کوربتوب کې دغه په یو څه څنګه نور کولای شو د افغانستان سوداګرو سره په مستقیم توګه جمعي جهاني کار شروع کړي. په ظاهره خو چې زموږ چې معلومات ته یا په جلا چاره توګه چې په دغه مجلس پلس کې چې د چا سره مقتل او خپل دغه اطمینان راکوي چې موږ د افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړو.
د افغانستان د همغږۍ ډلې اي سي جي دوه ورځنۍ غونډه چې د چهارشنبه په ورځ د اپریل پر 9مه د ترکیې د حکومت په کوربتوب او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویو دفتر یونما لخوا جوړه شوې، هدف یې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د مرستندویو هیوادونو، نړیوالو مالي مؤسسو او د ملګرو ملتونو د ادارو د استازو ترمنځ همغږي بلل شوې ده. په ترکیه کې د طالبانو د حکومت د سفارت سرپرست زبیر ودان او د دوی د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل د دې ناستې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. وړاندې په کابل کې د ترکیې سفارت په خپله ایکس پاڼه لیکلي دا ناسته چې افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې لومړیتوبونو او پلانونو په اړه پکې بحث کېږي د هیوادونو د نوښتونو او پروژو ترمنځ د همغږۍ د رامنځته کولو له پلوه مهمه ده. مخکې تر دې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما د اپریل په 10مه په یوه خبره کړې اعلامیه کې له نړیوالو تمویلونکو غوښتي وه چې د 2025 کال لپاره هم د افغانستان خلکو سره خپلې حیاتي مرستو ته دوام ورکړي، ځکه د یونما په خبره نږدې 30 میلیونه افغانان مرستو ته اړتیا لري. یونما ویلي چې د دې ډلې په ناسته کې د 2024 کال لپاره هم خپل راپور خپور او ټینګار کړی چې د نړیوالو مرستو اغیز به روښانه او د راتلونکي د همکارۍ لپاره شرایط ترتیب کړي. دا راپور چې ملګرو ملتونو د اپریل پر 4مه په خپله ویبپاڼه خپور کړی پکې د افغانستان د بشري مرستو، اقتصادي پراختیا او د وضعیت بدلون لپاره د تمویلونکو له لوري د مرستو پر اړتیا او اهمیت ټینګار شوی دی. ملګرو ملتونو ویلي د اساسي زیربناو لپاره له دوامدارې پانګونې پرته ډیری افغانان به د غیر قانوني کډوالۍ په ګډون د منفي مقابلې میکانیزم ته مخه کړي چې په ټکو یې پایله به یې سیمه نوره هم بې ثباته کړي. اي سي جي د افغانستان اوسنیو اقتصادي شرایطو ته په کتو د مرستو د راټولولو او ترتیبولو لپاره له مهمو پلیټفارمونو بلل کیږي. دا غونډه داسې مهال ترسره شوه چې په میلیونونو افغانان د بد بشري ناورین له امله حتی بیړنیو او لومړنیو بشري مرستو ته اړمن، په ځانګړې توګه ښځې او له 50 کلونو کم عمره ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.
تاسیس مخه کلا زده رادیو نوری و سمرزو خوسته د اپریل بالا سما د ترکی خیریه بنسټ په مالی مرسته په خوست کې یو نوی 500 بسترز روختي کمپلیکس د جوړولو کار پیل شو ورزو د دغه روختون په اړه جزئیات ترلاسه تر هغه وروسته ستاسو پیغامونه
د خوست خار د پروژې باغ په څو پخوانی ودانیو کې د بدر په نوم د یو خیریه بنسټ لخوا د یو نوي 500 بسترز روغتون د جوړولو کارونه پیل شول. د یاد برنامه مسؤلین وایي چې د دې روغتون د کمپلیکس لپاره درې نیم جربه ځمکه په پام کې نیول شوې چې ترمیماتي او ودانیزې چارې به یې په ښه معیار د شپږو میاشتو په موده کې سرته ورسیږي. دوی زیاتوي په دې کمپلیکس کې به د ښې درملنې په موخه پیاوړي کورني او بهرني متخصصان وګمارل شي او له بهره به ورته اوس محال طبی تکنولوژی هم راوړل شي. دیام روغتیا مرستیال ډاکټر شیراګل زدران مشال روریتو ویل
امیدوار یو چې د دې کمپلیکس په پالولو سره به هغه مریضان چې ګاونډي هیوادونو ته ځي رمانه بشي. یو علت یې دغه د ابتکار بل دغه د پکې چې په دې کې به یوازې داخلي متخصصین کار نه کوي. کله چې موږ د مختلفو مرضونو مریضان ولرو او دلته موږ د هغې د کور کولو څخه متخصصین مو به وسی وښیي د ترکیې هیواد چې زمونږ سره په دې کې ملي کومه کوي د هغې نه متخصصین راغوښتل کیږي.
په ورته وخت کې د خوست اوسیدونکي په دې ولایت کې د یو مجهز طبي کمپلیکس د کار پیلېدل یو ښه ګام بولي خو وایي چې دا یوه ګڼ نفوسه سیمه ده او باید د روغتیا د برخې خدمتونه پراخ شي. یو تنځایي اوسیدونکي محمد عارف عرفان وویل
د خوست ولایت ته د پکتیا پکتیکا د لوګار د غزنی د نورو د لرو ولایتونو خلک هم مراجعه کوي او دا کفایت نه کوي د مونږ ولسونو دپاره. په دې کې مونږ د نورو هسپتالونو غوښتنه هم کوو. یو روغتون باید پارکونه ولري د بستر ناروغانو د ګرځولو د پوره اسانتیاوي ولري.
د دې په خوا کې ډاکټران بیا غوښتنه کوي چې یاد خیریه بنسټ دی په بهر کې د ځوانو ډاکټرانو د روزنې لپاره لړمهاله او اوږدمهاله برنامه هم په پام کې ونیسي. د خوست اوسیدونکو ډاکټر عبدالاحد وایي
کچېری کې په دې برخه کې داسې ټریننګونه او کمپلیکسونه آماده شي او جوړ شي یو خو به د خپل ډاکټرانو بخار روزنه کې همکاري شوی وي او بل پر وخت خپل هیواد او خپل ګوللي خوست کې به تدوی ترسره شوی وي.
بلوز ته د خوست د اوسیدونکو غوښتنو ته په کتو د دې روغتون د تمویلوونکي بنسټ استازي وایي چې دا د فعالیت پیل دی او دوی په پام کې لري چې په تدریج سره خدمتونه او امکانات نور هم ډیر کړي. د یاد بنسټ استازي احمد ظاهر وقاص ویل
کوشش کوو چې آینده کې نور هم پراخ کړو او مالي خدمات ډیر کړو. ټولې او څنګه تقریبا په نظر کې نیول شوی
د خوست ښار په لویدیځه څنډه کې داسې مهال د یو روغتیایي کمپلیکس د جوړولو چارې پیلېږي چې د دې ولایت ولایتي روغتون له ښار څخه په نسبتا لرې سیمه کې فعالیت لري او د ناروغانو ورتګ یو څه زیات وخت نیسي. همدارنګه ناروغان او ډاکترانو بیا بیا ویلي چې د خوست اوسنی ولایتي روغتون د دې ولایت د ټولو اوسیدونکو روغتیایي خدمتونو لپاره بسنه نه کوي او د نورو روغتیایي مرکزونو د جوړولو غوښتنې یې کړې دي.
تاسو له پیغامونو
څومره چې مرستې افغانستان سره وشي عمره به د خلکو اقتصاد لږ خوشي او خلک خو خامخا مشکلات خوشته دي ډېر دي. زیاتره خلک خو په دغې کې ستونزې ډېرې لري. د کورونو په حساب کې ستونزې ډېرې لري. کم تعداد خلک به داسې چې هغه به درې وخته خواړه څه برابر کړي ځکه چې دلته مزدوري هم داسې خاص نشته دی او بیا کوي هم د ورځې 200 افغانۍ مزدوري ده او دا یو وړوکی کورم چې دی د ورځې 500-800 پورې مصرف کیږي. تو کوم دا ده چې دا هیوادونه افغانستان سره مرستې وکړي کومکونه وکړي او افغانستان څه ناڅه په پښو باندې ودرېږي او د دې بېوزلو غریبو خلکو یو څه ناڅه کومک وشي ورسره.
خو هر سړی ته پته ده او که بهرنی دی او که داخلي دی او که هر یو شی دی افغانستان د داسې یو غربت سره مخ دی چې د هر شي مشکلات پکې شته دي. د کارونو مشکلات پکې شته دي. د مرستو ضرورت پکې دی. د هر یو شی او هر رقم خلک پکې شته چې د هر شي اړتیا لري او ضرورت لري. پښتنه هم دغه نه خورجانې د غونډې نه او خدای دې وکړي چې زموږ په ګټه باندې پای ته ورسیږي چې دغه مرستې وشي نو ډیر به خوشی. دلته زمونږ خپل په شینوارو کې ولا چې ډیر مظلومان شته دي. ان داسې خلک شته دي چې په سړک باندې دا اوس هم ناست دي او غریبانان په دې سخته ګرمۍ کې ناست دي خو چا وس نشته چې کومک ورسره وکړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.